درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې د سولې او باور نړیوال فورم په نوم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په کتنه کې وویل چې ترکیه د افغانستان پاکستان اوربند د ټینګښت په برخه کې هر ډول مرستې ته چمتو ده. اردوغان څرګنده کړه چې انقره له اسلام‌آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او د ترکیې د اطلاعاتو ریاست په وینا ترکیه به هڅه وکړي چې د انرژي سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخه کړي. نوموړي د پاکستان او افغانستان د اوربند د تنبیت هرکلی وکړ او زیات یې کړه چې ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکوي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. په اشقابات کې دا فورم د ترکمنستان د دایمي بې طرفۍ د دیرشمې کالیسي او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له لوري د 2015 کال د سولې او باور د نړیوال کال د نومولو په مناسبت جوړ شوی دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزی مانویل البارس وای هیواد به د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. د موړی ټینګار وکړ چې د طالبانو رژیم نامشو دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په مادرید کې د افغان فعالانو په غونډه کې څرګنده کړ چې هسپانیا د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده او د هغوی له مشارکت پرته په افغانستان کې رښتینی او دوامدار سوله ناشونې ګڼي. هغه چې په مادرید کې زموږ ژغ واورې په نوم د افغان ښځو په درېیم ځانګړې ناسته کې خبرې کولې وویل هر هغه راتلونکي چې د پرمختګ اراده لري د ښځو حضور ته اړتیا لري. د په عین حال کې وویل چې مادرید د افغان ښځو د حقونو کلک ملاتړ کوي. البارس په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو وضعیت د ښځو لپاره ویجاړونکی وباله. د خبرداري ورکړل ک افغان شزي په خپل مبارزه کې بریالي نشي نو په افغانستان او له هغه هاخوا د مساوات بنسټونه به کمزوري شي. د موړي ټینګار وکړ چې د طالبانو کړنې به وڅېړل شي او باید د خپل اعمالو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د تاجکستان د پنګوالو یو پلاوی په افغانستان کې د سیمنټو د تولید فابریکې جوړولو ته لیوالتیا څرګنده کړه. د طالبانو پلاوی د تاجکستان پلاوی پرون جمعه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم له وزیر هدایت الله بدری سره د لیدنې پر مهال د قانون او صنعتي برخو په ګډون د احتمالي پانګونې فرصتونه وڅېړل. سره له دې چې په ورستیو کې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ اړیکه په نسبي ډول ښه شوه خو په ورستیو کې د تاجکستان په خاوره کې د 15 چنایانو وشل کېدو تاجک چارواکي له افغانستان څخه خپلې وشتي پولیته د ورپیشو خطرونو په باب اندیشمن کړی دي. او جیشل عدل لڅو بلوڅو ډلو سره متحد شو او نوی واستواله جبهه اعلان کړ. د ایران د بلوچستان سنی واستواله ډلې جیشل عدل اعلان کړی چې لڅو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی او د ایران پر مذهبي حکومت د بریدونو لپاره نوی ائتلاف جوړ کړی دی. د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخي په هغه ویډیوي بیان کې چې د قوس په 12مه په ټولنیزو شبکو کې خپور شو یو نامعلوم ویان ول چې د خنوې ائتلاف د ولسی مقاومت جاپان مول شوی او هدف د مبارزه د ورټیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد په وړاندې جګړه ده. زمو شغله اسادی رادیو اوري د افغانانو د وربللو په اړه د جرمني د حکومت پریکړه د منتظرو افغانانو له خبرګون سره مخامخ شوه. د افغانستان د شذو لپاره ولسی محکمې د طالبانو مشران محکومان وګڼل. ډیری افغانان د روغتیایي امکاناتو له نشټوالي او کموالي شکایت لري. د نجونو د ښوونځیو بندیز دا ستونزه نوره هم زیاته کړې.
نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کولو اجازه نه لرم؟ دا هغه حقوق دي چې ماته اسلام راکړي دي.
یوې افغان مېرمنې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته انیمیشن جوړ کړی. څه انګېزه سبب شو چې آغلې کریمه نعیمي دا کارتون جوړ کړي؟
ما خپل ماشومان چې رالویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون ومومي. هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د جرمنی له لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پریکړه چې مخکې جرمنی خپل هیواد ته د هغو د لیږلو ژمنه کړې وه، د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پارولې دي. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه په پاکستان کې میشتي وای، دې پریکړې سخت اندېښمن او نهیلي کړې دي. د جرمني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد یو شمېر سیاستوالو هم د فدرالي حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې او پر هغې د ژر تر ژره بیا کتنې غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د جرمني فدرال حکومت دې پریکړې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ښځو او سړیو ته چې د هیواد ته یې د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلېدو اجازه ورنه کړي، پراخ غبرګونونه پارولې دي. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د هیواد ته د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتي وای، دې پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړې دي. یو له دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې دوه کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی، خو تازه یې د دې هیواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه یې ازادي راډیو ته وویل:
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزا دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه، خو دا هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو، ځکه نه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولی شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیستی هم سفر کنیم.
پا پاکستان که او بل افغان چه ورد اجمنه ایتر لازه کرده او ده هم نغوخته نومی واقعی ستلشی وویل
لکه د خپلو نورو وطنوالو پشان له هغو زحمتونو او ستونزو سره سره چې په پاکستان کې مو تیر کړل، اوس د جرمني لخوا له ناهیلیو، اندېښمنوونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسو د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ، نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پې تېرې کړې؟ او اوس چې راغوښتي مو دي، ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت دې پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو غبرګون راپارولی، بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوې دي. د جرمني خبری آژانس دویچه وله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقونو کمیشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایډیالوژیکي انګیزې سره د کډوالۍ یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي، او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د دې خلکو لپاره کولی شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالې شاهینا ګامبیر له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي، ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دې زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ د داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9 د بخښنې نړیوال سازمان د ماشومانو د ساتنې سازمان د بشري حقوقو د څار بنسټ او د کلیسا ډلو په ګډون د 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته له ستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د مې په میاشت کې ودرېد، خو بیا هم شاوخوا 330 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او دغه هېواد ته انتقال شول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو، د باکیفیته روغتیایي خدمتونو نشټوالي او د دوی له سیمو څخه د روغتیایي مرکزونو د لریوالي له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي او د روغتیا له هر اړخیزو پوشش هم محروم دي. د افغانستان په دولتي روغتونونو کې ځینې ډاکټران تاییدوي چې د روغتیایي اسانتیاو د نشټوالي ستونزې شته او ناروغان د درملو او روغتیایي خدماتو له کمښت سره مخامخ دي. کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو ټولنو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په خپل سیمه کې د روغتیایي مرکزونو او درملو له نشتوالي شکایت کوي. د کونړ ولایت د چلاس ولسوالۍ اوسیدونکی فرید د جمعې په ورځ د ډسمبر په 12مه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د سړې هوا له امله ماشومان ناروغان دي، خو د دې لپاره چې روغتیایي مرکز ترې لرې دی نسی کولای ډاکټر ته لاړ سي یا درمل واخلي.
ماشومان چې کوم دي د مشکل په دلیل لري چې نو بغل او یو د مور توخه کې نو دا مشکلاتونه ډېر دي. نو نږدې یو شپخانه یو کلینیک وای نو دا څه مسله نه وي چې هر ټیم فلای شوی تر ساحه لري دا یو څنګه دا هر څو مش کوي اقتصاد مشکلاتونه ډېر دي. نو نشي ګای چې ټول لاړ سي ګای د پلاشي په دروازه باندې دانش کوي بیا لاړ سي دا مشکلات نشته.
د لوګر ولایت اوسیدونکو یاسمین چې سرپرست نه لري او خپل دنده هم له لاس ورکړی وای چې د کورنۍ ټول غړي ناروغان دي، خو د مالی ستونزو له امله نسی کولای ورته درمل واخلي.
ریس کې شایم دی به له خدا او نو چون وضع اقتصادي ضعیف است.
کنه روغه شو پختای توکل کو اقتصادي توان لرم چې ډاکټر ته لاړ شم او د ځان درمل نه وکړم. یو نیم کار ریس بیکاره يم. د کور په کونج کې په خپګان نخته پراته یو. هیڅ امکانات نشته چې ډاکټر ته لاړ شم او د ځان درمل نه وکړم. اوس مو د کورنۍ ټول غړي ناروغان دي.
روغتیایي مرکزونو نشته د درملو کمښت، روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې ستونزې، په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتوالی او په خصوصي روغتونونو کې د ډاکټرانو لوړ فیسونه د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې د خلکو له جدي شکایتونو دي. په دولتي روغتونونو کې یو شمېر ډاکټران هم په روغتونونو کې ستونزې تاییدوي. د بلخ ولایت دی روغتون ډاکټر نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوس چې ژمی دی د سینه او بغل کانګې یا شدید اسهال لرونکي ناروغان مخترزي مو په روغتون کې د دوی لپاره هیڅ ډول زرقي درمل نه لرو چې باید ژر تر ژره اقدام وکړو. شپږ میاشتې کېږي چې مناسبې اسانتیاوې نه لرو، حتی د درد د آرامۍ یو امپول هم نه لرو. کله چې کومه پېښه رامنځته شي موږ باید ورته رسیدنه وکړو، خو ورځ په ورځ موږ اسانتیاوې کمیږي.
دا لیکنی او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې د دسمبر 12مه د روغتیا د ټولګډونه پوښښ نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګې د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د روغتیا هر اړخیز پوښښ یو بنسټیز بشري حق دی او هیڅوک باید د روغتیایي ستونزو اسانتیا او د لګښت له امله له فقر سره مخ نه سي. دې سازمان په خپله اکسپانه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې 2 میلیارد خلک چې د نړۍ د نفوس څلورمه برخه جوړوي د روغتیایي اسانتیاو لپاره د پیسو ورکولو کې له مالي ستونزو سره مخ دي او ډیری وختونه د خوړو، تعلیم یا کور ځای ته خدماتونو لپاره پیسې ورکول ته اړستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیا حق د ساتنې لپاره د روغتیا د هر اړخیز پوښښ په برخه کې په پانګونه ټینګار کړی، زیاته کړي سره لدې چې په لوړ سیاسي کچه تر 2013 کال پورې د روغتیا هر اړخیز پوښښ تر لاسه کول لپاره ډېر ژمنې شوي، خو د نړۍ له نیمایي څخه ډېر نفوس لا هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د سازمان ویلي چې په هرو څلورو کسانو کې یوې د درملنې لپاره له خپل جیبه د پیسو ورکولو پر مهال له مالي ستونزو سره مخ کیږي. ډېری وختونه د خوړو، زده کړو یا کور په څیر د بنسټیزو اړتیاو په لګښت او کله چې خلک د دې لګښتونو له امله درملنه پریگدی یا ځندوی روغتیایی پایلې خرابېږي او اوږدمهاله مالی او طبي بار زیاتېږي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې پکې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي واټن لا هم خورا پراخ دی. د دې سازمان په ټکو د کلونو جګړو، اقتصادي ناورین او د دغه هیواد د متخصصینو وتلو روغتیایي سیستم کمزوری کړی چې ډیری ټولنې آن خورا اساسي طبي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. خو د روغتیایي اسانتیاوو نشتوالی او باکیفیته روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی خلکو ته کومې ستونزې رامنځته کوي. د داخلي ناروغیو متخصصه ډاکټره مریم رسولي وایي روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسی نشتوالی د سیمو اوسیدونکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند لپاره جدي ستونزې رامنځته کوي.
مادران باردار، نوزادان و کودکان بیشتر در معرض خطر هستند. امیدوارمنده ماشومان او نوې زیږیدلې ماشومان هغه کسان دي چې تر ټولو ډېر له خطر سره مخ دي، هغه کسان دي چې ځانګړې او لومړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. خو په هغو سیمو کې چې روغتیایي خدمتونه او روغتونونه نشته، تر ټولو ډېر زیانګل یې ښځې او ماشومان دي. په دې حالت کې ډېرې کورنۍ اړ کېږي چې خپلې سیمې پرېږدي او هغو ځایونو ته ولاړې شي چیرې چې روغتیایي مرکزونه شته چې ډېرو لګښتونو ته اړتیا لري.
په وروستیو کلونو کې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه، افغانستان ته د نړیوالو مرستو کموالی او د روغتیایي وضعیت کمزوری سیستم د ګڼ شمېر روغتیایي ستونزو لاملونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر چې د څو نړیوالو سازمانونو څخه جوړه سوې شبکه ده، مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د حکومت لخوا د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د ځنډولو یا تړلو لامل سوی دی. د ملګرو ملتونو د ایجنسی او زیګون روغتیا دفتر د تیر کال په دلوي میاس کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل به په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل سي.
facebook.com/azadiradio د افغانستان د شذو لپاره ولسی محکمې په خپل روستي حکم کې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خلزاده په ګډون ګڼ جګپوري طالب مشران د بشریت پر ضد جرمونو د مرتکبانو په توګه اعلان کړي او دوی د جنسیت پر بنسټ د ځورونو او تبعیض په تور محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې حکم په اړه خبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغان ښځو لپاره پولیسي محکمې په افغانستان کې د ښځو او انجنونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت مشر او جګپوړي مشران د بشریت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تبعیض په تور محکوم کړل. دا محکمه چې د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په 11مه په هالند لاها کې جوړه شوې وه، دایمي منشي جیانی توګنونی د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې سویو تورونو او شواهدو پر بنسټ د طالبانو کړنې د افغانستان له عامه ژونده د ښځو د لرې کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یوه برخه جوړوي.
د سپریم لیډر، د منیستر اف انټیریور، د منیستر اف دفنس،
د طالبانو مشر، د کورنۍ چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج او اوقاف وزیر، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، قاضی القضات، د لوړ زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر او د 2023 کال رئیس د افغانستان په دولت کې طالبان د یوې ډلې په توګه په بشریت ضد جرایمو په ځانګړې توګه د اساسنامې د 8 مادې پر بنسټ د جنسیتي ځورونې په جرم اساسنامه کې د درج شویو نورو غیر انساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي معاهداتو کې د افغانستان د ژوندو په نقص
د محکمې وویل چې د طالبانو مشر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پالیسیو تر شا اصلي پریکړه کوونکی او د دې ډلې د سختریزې ایدیالوژۍ لپاره تر ټولو مسؤل کس دی. د محکمې د غونډې په جریان کې د لوستل سوې پریکړې له مخې په یاد حکم کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد، د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغنی برادر، د حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی، د دوی قاضی القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله آقا او د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق نمونه راغلي او هر یوته د هغوی د دندو او اقداماتو اړوند په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او د ښځو باندې لګول شویو بندیزونو په اړه تورونه لګول سوي دي. جیانی توګنونی وویل چې دوی د طالبانو د مشر په ګډون د چارواکو د نمونو لیست او د دوی د تورونو یو متن د دفاع د حق لپاره د 2015 کال د سپتمبر په 14مه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو ریاست رسمي برېښنالیک ته هم په یو رسمي لیک کې استولای و. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې غړو او یادناسته کې ګډونوالو د دې حکم هرکلی وکړ او له نړیوالو یې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د خلکو وضعیت ته د رسیدنې لپاره همغږي سي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ منیت د یادې محکمې له حکم هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دې محکمې پریکړې د نړیوالې محکمې د قانون واک او اجرایي بڼه نه لري، خو په خبره یې د قربانیانو او ژوندۍ پاتې شویو کسانو لپاره د یو قوي دلیل او میکانیزم استازیتوب کوي چې د ده پټکو د یاد سخت او استبدادي رژیم لاندې ژوند ته دوام ورکوي. ښاغلی بنت د محکمې په دې غونډه کې وویل:
What women and girls in Afghanistan have long known.
The hukum hada se kodagakwi aw taidawi che pa Afghanistan ki khizi aw injune la kalunu rahise usara makhti. Hawi da jinsiyati tabiz da yaw sazman shiwi tazdi aw zalimana sistem landi jwan kewi. Che da hawi da jwan taqriban tolar khuna ziyan manewi. Da talibanu tar hakimat landi افغان خزی او انجونی لغ بلو تر طولو لمرنیو انسانی حقوقو محرومی دی.
دا یادوانی ناچ دا افغان خزو لپاره ولسی محکمه چه دا بشری حقونو کارپوهانو وکیلانو ترانوالانو دا خزو حقونو مدافعانو دا طالبانو دا حکومت په بندخونو که دا پاتسویو خزو دا ملگرو ملتونو استازو دا دی محکمه چارواکو مدنی چولن فعالانو لخوا جوره سوی غنده دا روان کال دا اکتوبر لاتمه تر لسمه دا اسپانیا پا مادرید که تر سرسوی دی. هغه مهال د دې محکمې تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه دوه ورځنیو غونډو هدف یې په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی په مشارکت د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هڅه مو وکړه د دې محکمې د صادر کړي حکم په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان د ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه یې مخکې هم د دې محکمې د غونډې د جوړېدو په اړه کوم غبرګون ښودلی و. خو دوی مخکې ویلي و چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د 2020 کال اګست کې له واک ته رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول، له شپږم ټولګیو پورته یې نجونې له زده کړو بندې کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره هم ښځې راګرځولې دي. د یادونې ده چې د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپوړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ.
له خبرونو ور اخوا د ای آیا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د داستاني ادبیاتو تصویري کول. کریمه نعیمی یو کال کېږي په دې برخه کې کار کوي او لاسته راوړنې تر اوسه ماشومانو ته د لسو نکلونو انیمیشن دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې جوړ کړی دی. کریمه تازه د ای آی په مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې لومړۍ برخه بشپړه شوې ده. له اغلې نعیمي سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
راځئ نن د کریمه نعیمي صاحب چې یو بله ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
د کندهار ولایت په خصوصي ښوونځي کې ماشومانو ته په سکرین د کریمې نعیمي لخوا د ای آی پر مټ جوړ شوی انیمیشن ښودل کیږي. هغې چې له یو کال راهیسې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي، تر اوسه یې ماشومانو ته لس نکلونه انیمیشن کړي دي. کریمې د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما خپل ماشومان چې را لویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني، هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونونه چې دي دا بیخي ډېر مهم.
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې دې انیمیشن کړي څه ولیسي دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي، خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلې، هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د ای پرمټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
د کتاب لوستلو ته چې زړه نه تنګېږي
بچیا، زړه هغه څه ته تنګېږي چې زړه ورسره نه تړي.
څه معنا؟
له ما سره دې ولې زړه نه تنګېږي؟
نه ته هم بابا یې.
یوازې ستا بابا نه یم، د نور هم یم، ورور دې دی، خور دې ده، پلار دې دی.
یا 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 ته زما بابا یې.
هر شی چې دې خپل شو بیا دې زړه نه ورسره تنګېږي. کتاب هم دغسې دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده، خو تصویري کړې کریمې نعیمی ده او همدا یې پروډیوسره او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي،
تر دې نه پورې چې څه زموږ په فکر کې و هغه لا سره راغلل، یو ځلې شامې کې چې ما په هغه وخت کې، یعنې د فدراسې میاشت مخکې ما پر دې کار کاوه، د تخنیکي پلوه ما دغه اتاق چې دی د کمرې د بیلو زاویو څخه نسوای ورته راهنمایي کولی، چې دا مې دغه تېرو څو ورځو کې ما پر دې تجربې وکړلې. او یعنې اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم، د ډېرو نورو زاویو څخه هم کولی شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبره هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده، خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلې نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د لو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
دا د یوټیوب چینل چې مې خپل کړی دی، دا چې دی دا وړیا دی، ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بیلابیلو کمپنیانو دي، هغه نه خواه چې راسي هغه بیا زه هغوی ته په پیسې کوم.
اخری کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمی مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي، او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی، او دی یعنی هیڅوک کولی شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت، یعنی هغه څه کیفیت یې درته جوړوي، لکه دغه نور سیسټمونه چې دي، دا د ای آی سیسټم دی او دا وړیا دی. تر نن ورځې پورې څو کاله کېږي چې استفاده ځینې کوم، نو د دغه سیسټمونو څخه دی کولی شي استفاده وکړي، بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي، یا ډرامې جوړوي، یا د ټیک ټاک اکاونټونه په چلوي.
خو اغلی کریمی وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. په ای آی بېلابېل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
هر تمنا دیور هم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما، هر تمنا دیور هم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما، دا غلار کی پروت دشت دای جر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما، یبلا دی واخمان.